په دې خبرونه کې اوري چې امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکو د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره یو ځل بیا د حقانی شبکې په خبرو کې یو ځل بیا د حقانی شبکې په ګډون د هغه تر روسي ډلې په ډلو په ځپلو ټینګار وکړ چې امریکا او هم په افغانستان کې میشتو امریکایي سرتیرو ته ګواښ متوجه کوي. دغه راز اوري چې د هلمند ښوونې چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د 150 نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي. دوهنیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مخکې له دې چې د خپرونې بشپړه معرفي وکم، لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ابراهیم صافی وړاندې کوي.
په اسر کې د خبرونو سرټکی، د قزاقستان د جمهوریت ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبرې وکړي. جرمني به خایي دغه هیواد ته په وروستیو کې ورغلي اکثر افغانان له خپلې خاورې وباسي. او په پاریس کې د پوځ او پولیسو د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک تروریستان تیر ورځ ووژل شول او اته نور د نومبر د 14 نیټې د بریدونو په تړه ونیول شول. پوره خبرونه. د قزاقستان د جمهوریت ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبرې وکړي. دورون ابویوف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د افغانستان ولسمشر به له قزاقي چارواکو سره پر دوه اړخیزو همکاریو، سوداګرۍ، اقتصادي موضوعاتو، تعلیم او ترانسپورت په اړه خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر مرستیال ولیان ظفر هاشمی قزاقستان ته د ولسمشر د سفر په اړه وویل.
مهمترین بخشش در مردم افغانستان امضای
دیوی د افغانستان د خلکو لپاره دوی مهمه برخې چې ډېرې مهمې دي. د دوه تفاهم لیکونو لاسلیک او یو موافقتنامه ده چې اقتصادي او د حکومتداري مسایل پکې شامل دي. افغان ولسمشر به د قزاقستان د سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر نور سلطان نظربایف او صدر اعظم سره وګوري. همدارز به د پوهنتون محصلانو ته هم وینا وکړي. جرمني پریکړه وکړه چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي. د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د کابینې په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د جرمني د مرستو مسله وسیړل شوه او په هغې کې افغانستان ته د 130 نورو جرمني پوځیانو د استولو پریکړه وشوه. جرمني د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 850 عسکر لري چې د افغانستان په شمال کې میشتي. جرمنی به خایي دغه هیواد ته په وروستیو کې ورغلي اکثر افغانان له خپلې خاورې وباسي. په کابل کې د جرمنی سفیر مارکاس پوتیزل ازادي راډیو ته وویل تر اوسه دریسلویخ په سلو کې افغانان چې جرمنی ته راغلي دي د مهاجرو په توګه پیژندل شوي دي، خو د دوی اکثریت به خایي وباسو. د جرمني سفارت په کابل، مزار شریف او هرات ښارونو کې داسې اعلانونه راځوړند کړي دي چې په هغو کې افغان ځوانان هڅول شوي دي چې په خپل هیواد کې پاتې شي او د مهاجرت له ژونده تیر شي. په پاریس کې د پوځ او پولیسو د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک تروریستان تیر ورځ ووژل شول او اته نور د نومبر د 14 نیټې د بریدونو په تړه ونیول شول. د فرانسې پولیس وایي چې د دې عملیاتو پر مهال چې د پاریس په شمال کې ترسره شول د تیرې جمعې د شپې د عملیاتو طرح عبدالحمید ابوعاد نه دی نیول شوی. د دې عملیاتو اوه ساعته دوام وکړ. د اسلامي دولت ډلې مجلې د هغه به ماکس خپور کړی دی چې پر هغې روسیې مسافرلونکې الوتکه په مصر کې نسکوره کړې وه. د الوتکه تیره میاشت د مصر په سینا کې وغورځېده او ټوله 224 سوالۍ یې ووژل شوه. په دې تصویر کې چې په دابق مجله کې خپور شوی دی یو ډبی ښکاري چې له چاودېدونکو موادو ډک شوی دی. داعش وایي چې دا ډبی د شرم الشیخ په هوایي ډګر کې په ایربس 321 الوتکه کې ځای پر ځای کړی و. روسیې د سه شنبې په ورځ دا ومنله چې د دوی الوتکه د یو چاودنې له امله سقوط کړی دی. د ایران سپاه پاسداران انقلاب وای چی په لویدیز ولایت کرمانشاه کې د ترستان یو مرکز لمنځه وړی دی. په هغه بیان کې چې تیره ورځ دغه ځواکونو خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې د ترهګرو پر ضد په وروستیو ورځو کې عملیات وشول او د هغو کسانو د عملیات پر مهال ونیول شول. د پوځیانو په وینا په دې عملیاتو کې له ترستان څخه یوه اندازه پوځي وسایل هم ترلاسه شوي دي. روسیې اعلان کړی چې د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به اجازه ورنکړي چې له یوکراین خوراکي مواد دغه هیواد ته وارد شي. د روسیې د اقتصاد وزیر الکسی الیکایوف د چهارشنبې په ورځ د روسیې د یو تلویزیون ته وویل چې ماسکو ځکه دا پریکړه وکړه چې یوکراین له هغې ډلې سره چې پر روسیې یې اقتصادي او مالي بندیزونه لګولي دي یو ځای شوي دي. پر روسیې لویدیځو هیوادونو د دې لپاره بندیز لګولی دی چې د یوکراین کریمیا ټاپو وزمه یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده او د یوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل کې غوړې به هم دا خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټاکای اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکو د پاکستان د پوځ له لوی درستې سره په خبرو کې یو ځل بیا د حقاني شبکې په ګډون د هغو تورو روسي ډلو پر ځپلو ټینګار وکړ چې هم امریکا او هم په افغانستان کې میشتو امریکایي سرتیرو ته خطر پیښوي. په ولسي جرګه کې د سرپل ولایت استازی دا کوي چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالیو کې د بهرنیو وسلوالو د روزنې یو لوی مرکز فعال دی، خو حکومت پرې خبر نه دی. قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر له جزئیاتو مو خبرو.
مهمترین بخشش در مردم افغانستان امضای دو تفاهمنامه و همچنین یک موافقتنامه می باشه که
د هلمند ښوونې چارواکي په دې ولایت کې د ناامنۍ او د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د 150 نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي.
دا د امنیتی ستونزو په اساس بند شوي دي، نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو وروسته د مشکوکو عاملان د مشکوکو ترورستانو د ځپلو لپاره د پاوز د وروست پاوز او پولیسو د وروستیو عملیاتو له حاله مو خبرو. د اساسي او بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې ځای شوي دي. د پاکستان د پاوز لوی درستیز د امریکا له دفاع وزیر او لوی درستیز سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د غونډې په مهال چې په واشنگټن ډی سي کې وشوه، امریکایي پوځ چارواکو د حقانی او نورو تروریستي شبکو پر ځپلو ټینګار وکړ او د کابل اسلام آباد ښې اړیکې په سیمه کې د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره مهم وبلل. راحیل شریف هڅه کوي چې د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د پوځي او ملکي مرستو ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد هم و. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ضد کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبرې وشوې. پاکستاني رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي. خو په واشنگتن کې د وډرا ویلسن په سیرنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مثال ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه، د هغې نه وروسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نه ښکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترهګرو په خلاف جنګېده او هغوی د پاکستان ملاتړ ته ډېره اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډېرې پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشغېدل او همدارزې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر مسلې خبرې وکړې. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري او د هغو امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغو لارو چارو خبري وکړي چې څرنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. د خبرو پر مهال په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځیانو د عملیاتو مسله هم وڅېړل شوه. د امریکا لوی رئیس جوزف دانفورد د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر همکاري ټینګار وکړ او د همکاري مهمه وګڼله. دغه دوه هیوادو د همکارۍ په برخه کې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل چې تروریزم یوازې پاکستان ته ګواښ نه دی، ګاونډي افغانستان ته هم یو ګواښ دی، نو د همدې لپاره د دغو دوه هیوادو ترمنځ دوامدار همکاري ضروری ده. راحیل شریف چې د امریکا په 15 ورځني سفر دی د سیشن بی پروسې د سی آی ای له مشر جان برینان سره هم خبرې کړې وې.
د امریکا د لوړ رتبه پوځي چارواکو له لوړ رتبه پوځي چارواکو سره د پاکستان د پوځ د لوی درستیز د لیدنو کتنو په امباب مو واوریدل. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف پرون د امریکا له دفاع وزیر او لوی درستیز سره خبرې وکړې. امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکو له پاکستان یو ځل بیا وغوښتل چې د حقانی تروریستي شبکې په ګډون په سیمه کې د نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره زیات اقدامات وکړي. پاکستان چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د پروسې د بیا پیلېدو لپاره ژمنې کړې دي، افغان حکومت د افغانستان حکومت تر اوسه د دغه هیواد وروستیو هلو ځلو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې افغانستان د ګاونډیو مرستې ته اړتیا لري چې په دې هیواد کې سوله او امن ټینګ شي. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل هر هغه هیواد چې د افغانستان د سولې ملاتړ کوي دوی ورته ښه راغلاست وایي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې
وروسته له هغه چې پاکستان، ایران او چین له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ، د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان ولس سولې ته تږی دی او په هیواد کې دوامداره او باعزته سوله غواړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو نقش او رول زیات مهم دی.
د امنیت په ټینګښت او په تلپاتې او باعزته سوله کې د ګاونډیو هیوادونو رول مهم ګڼو. هر هغه هیواد چې غواړي په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي په نیک نظر ورته ګورو، ځکه موږ د یو ملت په توګه د سولې تږی یو.
دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې ایرانی، چینایي او پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغان حکومت د سولې له بهیر څخه ملاتړ ته چمتو دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد شهدری له یوې ایرانی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي هیوادی او ایران تل په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې کړې دي. همدارنګه د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي پاکستانی رسنیو ته ویلي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راتګ لپاره به له هیچا سره معامله ونه کړي او په هیواد کې به داسې سوله ټینګه کړي چې جګړه ورسره له منځه ولاړه شي. ښاغلي غنی وویل چې په افغانستان کې دوامداره سوله غواړي او د سولې په خبرو که به هیچ چاته ننواتی او زاری او نکدی. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې ترسره شوې چې په یادو خبرو کې د چین او امریکا استازو هم ګډون درلود. خو له هغه وروسته د ملا عمر د مړینې خبر خپور شو او ورسره دا خبرې هم په ټپه ودرېدې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د سیمې هیوادونه هغه وخت د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاریو خبره کوي چې خپلې ګټې په خطر کې وویني. د سیاسي چارو کتونکي متي الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د سولې په ارتباط هغه زمانې د افغانستان ګاونډیان قدم پورته کوي چې د هغوی منافع په خطر کې اوسي. او وخت چې د هغوی منافع په خطر کې سودي د سولې خبرې د سولې غږ پورته کوي، تر هغه وخته پورې چې دوی منافع خوندي اوسي او د افغانستان نامنین او ګټه اخري دوی غږ نه پورته کوي. نو دغه آخرنی غږ پورته کول د افغانستان د ګاونډیان دا ده چې هغوی احساس د خطر د اوزان کړی، نو بینان دوی د سولې په ارتباط غږ پورته کوي.
د سیمه یو شمیر هیوادونه وروسته له هغه د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوي چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې وسلوال طالبان په دوو ډلو ویشل سوي دي. یادو ټولو ستونزو ته په کتو به اوس ولیدل سي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ څه وخت د سولې خبرې بیا پیل کیږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شي. مخکې خبرونه کوم اوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی قزاقستان ته په سفر ځي. دا سفر د افغانستان د سیمه له هیوادونو سره د افغانستان د همکاریو د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کیږي. د ولسمشر مرستیال ویان په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل د اسدالله الدین پر راپورټ کې اوري.
ولسمشر اشرف غنی د سیمه ییزې همکارۍ د راجلبولو د هڅو په لړ کې قزاقستان ته ځي او جمهوري ریاست وایي چې د دغه سفر اجنډا هم تر ډیره پر اقتصادي مسایلو راڅرخي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی وایي په دې سفر کې به یو شمېر افغان سوداګر هم د ولسمشر غنی ملګرتیا وکړي. ښاغلی هاشمی د چهارشنبې په ورځ په خپل خبري کنفرانس کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ولسمشر به د قزاقستان له چارواکو سره موافقه او تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي.
د دې سفر علاوه بر موضوعات
دی وایي په دې سفر کې به افغان پلاوی د قزاقستان له ولسمشر او صدر اعظم سره له خبرو سربیره له یو شمېر نورو قزاقي چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د خلکو لپاره په دې سفر کې مهم څه دادی چې پتراس کې به دوه تفاهم لیکونه او یو موافقتنامه لاسلیک شي چې محتوای اقتصادي مسایل او حکومتولي ده. د هاشمی په خبر ولسمشر اشرف غنی به د خپل سفر په ترڅ کې په قزاقستان کې د پهنتون محصلینو ته هم وینا وکړي. ولسمشر له دی وړاندې هم د سیمه یوشمیر هیوادونو ته سفر کړی او په اکثره غونډو کې پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزې سیمه ییز حل ته اړتیا لري. ولسمشر له دی وړاندې ویلي هڅه کوي چې افغانستان په سیمه کې د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ په سوداګریز او ترانزیتي پله بدل کړي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر سره هم یو شمېر تفاهم لیکونه او موافقتنامې لاسلیک کړي دي. د چارو څېړونکو د ولسمشر دا ډول هڅې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګټورې بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوال اړیکو مسؤل ازرق شافیزی هم ازادي راډیو ته وویل چې قزاقستان په سیمه کې پیاوړی اقتصاد لري او دغه هیواد ته به د ولسمشر سفر خې لاسترولنې ولري.
قزاقستان یو غښتلی اقتصاد دی په دغه منطقه کې په منځنۍ اسیا هیوادونو کې ټول سفر غښتلی او شتمن هیواد قزاقستان دی. موږ د شغل ولسمشر سفر حالته د ډیر اهمیت څخه برخوردار ده. هغوی د تیلو په استعمال کې ښه تجربه لري، د ګازو په پروسس کې ډېر ښه تجربه لري. په تیره بیا د غنمو د کرنې په هکله دوی د یو لوی مؤلف د غنم د په دنیا کې او افغانستان اړتیا لري. دا شی ته
د سیمې او د منځنۍ اسیا له یو شمېر هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه په دې وروستیو کې ورو شوې ده. د اقتصادي چارو څېړونکو هم له دې وړاندې ویلي چې افغانستان باید د سوداګرۍ او اړینو موادو د واردېدو په برخه کې د پاکستان په بدیلو هیوادونو فکر وکړي.
قزاقستان په سیمه کې د شانګهای د اقتصادي همکاري او د سازمان په ګډون د مهمو ټولنو غړی دی، خو د سیاسي او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغانستان تر اوسه نه دی توانېدلی چې د اقتصادي همکاري او له سیمه ییزو سازمانونو څخه د ځان په ګټه کار واخلي. دغه سیاسي او اقتصادي کارپوهان په روند علومو اکاډمۍ له خوا په یو سیمینار کې راغونډ شوي وو. تفصیل د خان محمد سین پر راپورټ کې.
د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې د معیاري اقتصادي پالیسیو په اساس د سیمې د اقتصادي او وګړو همکاریو په سازمانونو کې د یو فعال غړي په توګه خپل دریځ تثبیت کړي. دوی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د علومو اکاډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې وویل افغانستان اوس مهال د اقتصادي او د ګډو همکاریو د کابو 15 سیمه ییزو سازمانونو غړیتوب لري، خو د کمزورو اقتصادي پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې په دې سازمانونو کې د پام وړ رول ولري او یا ځینې لازمه ګټه پورته کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست محمد اسلم افضلی وویل
یکی از مشکلات کلیدی که افغانستان نتونسته درست بهره برداری کنه از سازمان ها
هغه عمده ستونزه چې افغانستان له مخې نه دی توانېدلی له دې سازمانونو سمه ګټه پورته کړي د هیواد په بهرني سیاست کې د لازمو پالیسیو نشتون دی. چارواکو په دې برخه کې لاند سوچ کړي او راتلونکي له پامه غورځولای دی.
په سیمینار کې تر ډیره ځایه د جنوبي آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک، د سیمې د اقتصادي همکاریو سازمان شانګهای، او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او فرهنګي همکاریو سازمان آیکو ته اشاره وشوه. د اقتصادي چارو ځینو پوهانو وویل که له یوې خوا افغانستان د خپلو کمزورو پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې د دې سازمانونو مرستې جلب کړي، له بلې خوا دغو سازمانونو هم په سیمه کې ګډې سولې، ګډې اقتصادي پراختیا او د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره له ژمنو سره سمې هڅې نه دي کړي. کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید په دې سازمانونو کې خپل معتدل سیاسي او اقتصادي استقلال ثابت کړي، سو د دې سازمانونو د یو باثباته غړي په توګه وپیژندل شي. د اقتصادي چارو پوه استاد مسعود وویل
سازمانهای منطقوي و سازمانهای بین‌المللي در افغانستان سخت ناکام بوده.
سیمه ایز او نړیوال سازمانونه په افغانستان کې سخت ناکام و، او لاملونه یې د ښه مدیریت نشتوالی، بل دا چې دې سازمانونو له افغانستان سره صداقت نه دی کړی، او درېم دا چې سازمانونه افغانستان له یو لوی قدرت سره په اړیکو کې ویني.
کارپوهانو دا هم وویل د هغو سازمانونو پریکړې چې افغانستان غړیتوب لري باید پر ځای پاتې نه شي او عملي کېدو ته جدي هڅې جاري وساتل شي. د ایسایا د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس محمد قربان حقجو د چارو د لاس سمون لپاره یو لړ پیشنهادونه هم وکړل.
ما سیاست خارجی ما را قسم ترتیب بتین پالیسی های خود خارجی خود
مش خپل بهرنی پالیسی باید داسې ترکیب کړو لکه هیوادونو سره چې اقتصادي اړیکې لرو سیاسي اړیکې ورسره هم پراخی کړو. دا موضوع باید په یو ملي اجنډا بدل شي، د حکومت ټول وزارتونو پکې فعاله برخه واخلي.
کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید د اقتصادي ودې، د تجارت د پراختیا او داسې نورو زیربنایي پروژو لپاره یوازې پر بهرنیو مرستو تکیه ونه کړي، بلکې داسې ابتکار ولري چې دا هیواد د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې او پرمختګ په یو واټ بدل شي. دوی تاکید وکړ چې افغان حکومت باید د هیواد له جغرافي موقعیت څخه ډېره ګټه پورته کړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام نن اوریدلی شئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. په ولسي جرګه کې د سرپل یو شمیر استازي وایي چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو یو لوی روزنیز مرکز فعال دی، خو حکومت پرې خبر نه دی. د سرپل ولایت دغه استازي وایي چې په دې روزنیز مرکز کې بهرني وسلوال د افغانستان حکومت وسلوالو مخالفو ډلو ته د انتحاري حملو، ماینونو ایښودو او دغه راز نورو مسایلو په اړه روزنه ورکوي. د سرپل چارواکي بیا وایي چې په دې ولایت کې دغسې یو مرکز نه دی فعال. تفصیل دی رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه سرپل کې امنیتي وضعیت خراب شوی، په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي چې په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لوی روزنیز مرکز فعال دی. د دې جرګې غړي عزیزه جلیس د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په یاد مرکز کې د بهرنیو هیوادونو جنګیالي وسلوالو مخالفانو ته د انتحاري حملو، د واسکټونو د جوړېدو حملو، ماینونو او نورو اړوندو مسایلو روزنه ورکوي.
د سرپل ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین د انتحاري واسکټونو په جوړولو کې له ډېرو پرمختللو وسایلو څخه استفاده کوي چې یاد واسکټونه کولی شي د چاودنې په وخت که 200 متری شاوخوا تخریب کړي. په دې مرکز کې بهرني توریستان کار کوي، هر ورځ د حکومت وسلوالو جنګیالیو ته روزنه ورکوي.
په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یو بل استازي محمد حسن بلخابي هم یاد اندېښنه پر ځای بولي او وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د دې ولایت له تر ټولو ناامنه ولسوالیو څخه ګڼل کیږي.
سمو دوران دی د سرپل په کوهستانات ولسوالی کې یو شمیر ازبکان موجود و چې منشخولو تراغلی و چې په جګړه کې یو تن وژل سو ځینی ونیول سول په شمال کې د کوهستانات ولسوالی هغه سیمه ده چې هلته د وسلوالو مخالفانو مرکزونه موجود دي لری بنوي چې وایو هلته د وسلوالو مخالفانو ستر مرکزونه موجود دي
کوهستانه د سرپل هغه ولسوالی ده چې سمو دوران دی طالبانو نیولې و خو چارواکي وایي اوس په دې ولسوالی کنټرول لري له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې بهرنیان په ځانګړې توګه د ازبکستان جنګیالي میشت دي او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته پوځي روزنه ورکوي روان کال په افغانستان کې جګړې زور واخیست چې د میزان په شپږمه د څو اونۍ لپاره د کندوز مرکز د وسلوالو مخالفانو لاسته ولوېد چې بیا وروسته له یوې سختې جګړې څخه افغان ځواکونه وتوانېدل چې د کندوز مرکز بیرته ونیسي که څه هم د سرپل امنیه قمندانۍ په دې ولایت کې نامنۍ او جګړې تاییدوي خو د بهرنیو جنګیالیو شتون نه مني د دغې قمندانۍ ویان علي اکبر اندرابي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په دې ولایت کې ځینې ازبک جنګیالیو د افغان حکومت مخالفینو ته روزنه ورکوله خو اوس نشته
له تیر یو کال راهیسې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو داسې مرکزونه موږ نه دي لیدلي چې ګواکې هلته د انتحاري واسکټونه جوړ سي پخوا توتیې زیاتې وې خو سږ کال موږ داسې څه نه دي لیدلي
له دې وړاندې څو ځله په ولسي جرګه کې د سرپل استازو خبرداری ورکړی و که دولت د سرپل وروستۍ نامنۍ ته پام ونه کړي نو امکان لري چې د کندوز په برخلیک اخته سي د چارو کارپوهان له حکومته غواړي چې دا ډول راپور جدی تعقیب او کچیری په سرپل او نورو ولایتونو کې د مخالفینو د روزنې مرکزونه موجود وي باید لمنځه یوړل سي
په ولسی جرګه کې د سرپل د یو شمیر استازو څرګندونې مو واورېدې چې وایي د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو یو لوی روزنیز مرکز فعال دی افغانستان په شمال بدخشان ولایت د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې هم پرون سختې نښتې روانې وې وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله کړې وه افغان چارواکو دا ومنله چې د دې ولسوالۍ ډېرې برخې وسلوالو طالبانو نیولې دي خو دوی دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونو له دغه ولسوالۍ تکتیکي په شاتګ کړی دی تر اوسه پورې افغان چارواکو په دې اړه نورې څرګندونې نه دي کړې هڅه کوو چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ له وروستي حاله مو خبر کړو خو د ناامنیو په ترڅ کې د هلمند ښوونې چارواکي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د یو 500 نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي له دې مخکې له تېرو لسو کلونو کې لسلو زیات ښوونځي په دې ولایت کې تړل شوي وو د نویو ښوونځیو په تړل کېدو سره نور له 40,000 زیات زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي د هلمند په دو ناارامو نوزاد او موساکله ولسوالیو کې هیڅ ښوونځی نه دی پرانستی له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی پرې راپورټ لري
د هلمند د ټولو 323 ښوونځیو څخه 115 د تیرو لسو کلونو راهیسې تړلې پاتې دي خو د وروستیو ناامنیو د 150 نورو ښوونځیو دروازې هم وتړلې او 24,414 زده کوونکي پر کور کښېنوله د هلمند د پوهنې رئیس وایي تر هغو چې امنیت ټینګ نه سي تازه تړل شوي ښوونځي نه سي پرانستلی عبدالمتیر جعفر ازادي راډیو ته وویل د 150 تړل شوو ښوونځیو څخه دوه په مرجع ولسوالۍ کې د جنګ پر مهال سوځېدلي دي د پوهنې رئیس زیاته کړه د تړل شوو ښوونځیو له جملې 14 په ندالي 15 په مرجع دوه په ګرشک او پاته نورې په شمالي ولسوالیو په خاص ډول په نوزاد او موساکله ولسوالۍ کې دي
دا خو د نیستۍ نه دی بند شوي دا خو د شاګرد نبودن نه دی بند شوي د معلم د نبودن نه دی بند شوي بلکې دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوي دي نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي موږ آماده یو هر ساحه چې خلاصه شي موږ به په هماغه ساحه کې انشاءالله چې دستي درته مکتب خلاص کړو
دول اوس مهال په نوزاد او مسکله ولسوالیو کې هیڅ پرانستي ښوونځی نه لرو د هلمند پوهنې رئیس زیاته کړه په یادو ولسوالیو کې د نامنویو له امله د سی بي ای په نوم د ښوونځیو او کورسونو اړوند 50 مرکزونه هم تړل شوي دي هغه په دې اړه چې د تړل شوو ښوونځیو د ښوونکو او زده کوونکو برخلیک به څه ډول وویل د یونیسف په مرسته به د ایمرجنسي ایجوکیشن د پروګرام لري د نام نسیمو د زده کوونکو لپاره په امن سیمو کې د زده کړې زمینه برابره کړي
په معارف کې یو استراری زده کړې لرو استراری زده کړې هم دغسې حالاتو ته دي موږ ټول مدیران معارف راغواړو چې دا شاګردان یو امن ځای ته مسره د معلمینو راولي او بالاخره موږ خیمې ورته ودرو په هغه امن ځای کې او هم هلته موږ دوی ته باره تدریس شروع کړو
که چیرې په ندالي مارجې ګریشکه او په خپله د لشکرګاه ښار اړوند د باباجي په سیمه کې ناامني دوام وکړي، نو په هلمند کې د تړل سوو ښوونځیو شمېره 155 ته رسېږي چې په دې ډول د ټولو 323 ښوونځیو څخه یوازې 223 ښوونځي پرانیستي پاتې کېږي. د ندالي او مارجې ولسوالیو څخه ځینې سرچینې وایي ډېر هغه ښوونځي چې د جنګ په لومړیو کرښو کې دي په امنیتي پوستو بدل شوي دي او ودانیو ته یې هم سخت زیانونه رسېدلي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
دا یوازې هلمند نه دی چې پکې ډېر ښوونځي تړل شوي، بلکې د افغانستان په ځینو نورو ناامنو ولایتونو کې هم اکثره ښوونځي تړلي او په زرګونو زده کوونکي، البته په لسګونو زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې البته بل پروګرام هم درته خپرو، خو د دې مخکې بیا هم ابراهیم صافی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د قزاقستان د جمهوری ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا د قزاقستان له مشرانو سره په استانه کې خبرې وکړي. جرمنی پریکړه وکړه چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي. د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د کابینې په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د جرمنی د مرستو مسله ورسېل شوه او په هغې کې افغانستان ته د 130 نورو جرمني پوځیانو د استولو پریکړه وشوه. جرمنی به ښایي دغه هیواد ته په روسیو کې ورغلي اکثر افغانان له خپلې خاورې وباسي. په پاریس کې د پاوز او پولیسو د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک تورستان تیره ورځ وشړل شول او اته نور د نومبر د 13 نیټې د بریدونو په تړه ونیول شول. د اسلامي دولت ډلې مجلې د هغه بم عکس خپور کړی دی چې پر هغې روسي مسافروړونکي الوتکه په مصر کې نسکوره کړې وه. د ایران سپاه پاسداران انقلاب وایي چې په لویدیځ ولایت کرمانشاه کې یې د تورستانو یو مرکز له منځه وړی دی. او روسیه اعلان وکړ چې د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به اجازه ورنکړي چې له یوکرین خوراکي مواد دغه هیواد ته ستانه شي.
ازادي راډیو اورې وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. په پاریس کې د مشکوکو تروریستانو پر ضد پولیسو او پاوز عملیات وکړل. دغو عملیاتو اوه ساعته دوام وکړ. د فرانسې ولسمشر وویل فرانسه له تروریستانو سره په جګړه کې ده. دا عملیات څلور ورځې وروسته تر دې ترسره شول چې په پاریس کې د تروریستي بریدونو په ترڅ کې 129 کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. د پرنیو عملیاتو له جزئیات مو د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد احمد شیبر خبروي.
د پاریس په شمال کې لږ تر لږه دوه تنه مشکوک تروریستان د نومبر د 13 نیټې د تروریستي بریدونو په تړاو تیره ورځ ووژل شول او اته نور په یوه اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې د دغو عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو عود نیول وو چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو عود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبه د ورځې له اووه ساعته عملیاتو وروسته وویل ابو عود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې اووه نارینه او یو ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15,000 ځلې ډزې کړې دي او تروریستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات تېره ورځ سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک تروریست ووژل شو او یوې مېرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ. د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو. فرانس پرس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو یو ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4:00 او 20 دقیقو په ډزو راویښ شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلی دي. د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې یې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوشیټیډ پرس اژانس یو خبریال وویل چې د 2 ځله د چاودنو ژخونه واورېدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لږ مخکې د فرانسې د ښاروالانو یوې غونډې ته د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه اوس چې له تاسو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطره ډک عملیات پای ته ورسېدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سینټ دینز په سیمه کې د تروریستانو له منځه وړل وو. دوی له هغو سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې لاس درلود.
de vendredi soir.
خود سنتین پسیمه کې تیر ورځ دکانونه او شونځي تړلې وو او مته ترانسپورت درېدلې وو او شاروال له خلکو غوښتي وو چې له کورونو راونه وزي. دا یې ویلې دي چې دوی د نومبر په 14مه په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترڅ کې 129 کسان ووژل شول او تر 350 ډېر ټپیان شول.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر منکم لمړی خپل سلامونه ونې کیږي د ازادي راډیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل په څه کې دی؟
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپله زمینه دې ته مشاهده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګرفت وخت ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه له جمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېرو ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې دځینې جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي تېري چې هغه کشفیر قانون هغه نشي نیولی. که هم نیول شي، بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسئله دي چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصولو تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مساعده شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل دي چې متاسفانه اوس موږ او تاسې وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر 2 کلن ماشومو پورې خو موږ او تاسې مثال لرو چې 2 کلن، 3 کلن، 6 کلن، 5 کلن، 10 کلن چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ او تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاک کله ما ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپل یو پاک خدای یو هیبت یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شانته استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. د دغه حق په استفادې سره دی په دې وټونه کې چې خپل د ورځنی چارې مخ ویشي. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري، او د خپل د ضرورت او د رافیکې دوه لپاره د یو ځینه بل ځته نورماله تک را تک ونش کولای د خوندیتوب بند لري نو به د شک چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځځي د جنسي تیرو جنایت حق هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقوقو باندې ډېری منفي اغېزې کړي دي او د پټولنې کې وحشت او دهشت منځته راوړي پټولنې کې د مسؤلیت عقل منځته راوړي او بل اخره داسې یو ویره منځته راوړي چې دولت له خوا نه مخنیوي ونشي که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونیسي او کونکي ونیسي د قانون منګول دی ونسپړي ته په دې ډارمن اوسه چې هیڅ انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم خپل لور خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره وځي چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانې ته لاړ شي یا د خپل خپلوان ته لاړ شي نو بنا ان د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې او ډېری منفي اغیز لري ویره وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نستمو په زما کې نو موږ د خپل مشر سره هیله راو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لاسي
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجیست احمد زئی صاحب د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیول شي دی ولې هغه تدابیر چې لوبونیه د پدې وټونیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه پدې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوي وکي متاسفانه په دې باندې توانیدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي دا خپل جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول چې عوامل څه دي اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونې کې زمينه مسلې چې هغه د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذ قانون سرغړونه وکړي د قانون واکمنې نشته دولتي واکمنې نشته سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایم او د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسؤلیت کړی یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو پر وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وصفر کړی که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلې باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي هغه ته د جنایت یعنی وصفر کړی او سنگین جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو ته تر 40 کلو پورې جزا ورته تعین کړی ده که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي ته د مرګ سزا ورته ورکړي خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1355 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود هغه وخت کې جزا به حد کم ده درل چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي جنایت عین جنایت اغیزی عین منفی اغیزی چې هم د رواني لحاظه هم د جسماني لحاظه قرباني باندې تحمیلیږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کیږي هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومیږي، او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده، چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ښځینه دي که نارینه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي. خو د دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاونه په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټولې کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب. درنو اوریدونکو سلام، تاسو به دا لنډۍ حتمی اوریدلی وی چې وای مورې دمګری لمی بوزه زتور خامار د زړه په سر خوړلې یم. نن مو یو داسې زیارت ته بیایم چې هلته مار چیچلی راځي او د دم په زور ل خپل بدن د مار داخل شوی زهر وباسي. مینوالو، نننۍ خبرونه مو د خون موسا زیارت ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او وګمر شیدی به درته وړاندې کړو.
چلا سرانه دیک ټول وجود می زهر جن شو، هغه با پلستون کی خمار اگر زولا روانو ما قدم پس میلار اگر.
عزت منو اوریدونکو، د اخون موسی زیارت چې ډیری خلک د اخون موسی زیارت بولي، د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار ختیسته په 15 کیلومتره کې د بټیکوټ په ولسوالۍ کې پروت دی. دا زیارت د بټیکوټ ولسوالۍ د پخوانی بازار په لویدیځه څنډه کې پروت دی او له بازار ورته یو نری لار راتېره شوې ده. په زیارت کې یو لوی او څو کوچني قبرونه موجود دي او د لوی قبر پر سر د خردې مالګه موجوده ده. ویل کېږي چې دا لوی قبر د اخون موسی بابا دی. ټول زیارت د شنوونو سیوری نیولې او له مقبرې سره په خوا کې شنې جنډې هم تر سترګو کیږي. مقبرې نه څو قدم وړاندې یو پخوانی جماعت هم تر سترګو کیږي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک چې د همدغه سیمې اوسیدونکی دی، د اخون موسی د تاریخ په اړه له محبوب شاه محبوب سره مرکه کړې. ښاغلی خپلواک وایي
خونه صاحب بابا خو تقریبا چې سونه کال په خوا د سولکیږي چې د بغداد څخه راغلی، چون دی په خپل باندې اخوند وو، نو دی وی تاریخي خاوند وو. دوی خپل هغه د تاریخي اسلاف درلودل، خپل کوم مکتب چې دوی د تاریخي وو په هغه باندې دغه ولسوالۍ کې اوسېده، وغه مخې ته وړل تبلیغي کولو. چون سمګه کورنۍ په بټیکوټ ولسوالۍ کې د خدمت په لحاظ باندې ډیر لرغونی ده، او دغه کیسې موږ ته هم د خپل نیکونو سینه په سینه باندې انتقال شوې دي. داسې ویل کیږي چې بیا زموږ نیکونو خپل خادمان چې کوم وغه اخو نصاب بابا په خدمت کې مقرر کړ چې اوس هم زموږ په ولسوالۍ کې د خادمانو اولاده موجوده ده. د خونسا بابا د منجورانو په نامه باندې همدا شان دغه ځان اوس د خونسا بابا د کورنۍ غړي ګڼي. داسې ویل کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې به هر څوک مثلا مار به وچی چې همدا شان د لړم به وچی چې نو دوی به کوشش کوي چې خونسا بابا ته ځان ورسوي. داسې ویل کېږي چې یوازې د هغوی هغه لیاړې چې کمې وي هغه د دغه مریضانو دپاره شفا وه. داسې ویل کېږي چې دوی واده هم نه و کړی او د یو جره په توګه باندې زموږ سره واوسېدی. یو همدلته وفات شو او د وفات نه وروسته بیا زموږ د ولسوالۍ مشرانو په دغه باندې وایي فیصله وکړله چې باید دی له موږ سره د ده مقبره هم پاتې شي او همدلته یې ښخ کړي. نو همدلته ښخ شوی دی او تر اوسه ته د خواوشا سیمو څخه خلک د دوی زیارت ته راځي او خپل مریضان راوړي دلته د دې منجاورانو ته. دغه کوم ځای کې چې د ده مقبره ده وایي دلته د په خپلو لاسونو باندې یو وړوکی غوندې مسجد جوړ کړی و چې په دې مسجد کې به د تل جمع ورکوله او خلک به یې د یوې خاصې طریقې پیروي ته رابولل چې هغه به د شریعت په لاره باندې کوشش یې دا کوه چې د دغه ولسوالۍ خلکو ته یو خیر او ښېګڼه. ځکه زموږ ولسوالۍ ډېره وچه ولسوالۍ وه، هېڅ دلته اوبه نه وې موجودې. نو زموږ د ولسوالۍ خلکو بیا اخوندنصاب بابا چې دی په نیک فال باندې نیولی و.
داسې ویل کېږي چې د اخوندنصاب صاحب د اوسنی زیارت سره تقریبا په 2 کیلومتر کې نږدې یو غر موجود دی مارکو. دغه مارکو غر په اړه څه معلومات تاسو لري؟ یاتمن د نیکونو نه به مو اوریدلی.
دا هم د سړي یو کیسه په شکل باندې مخترا پاتې ده چې وای کله چې دغه د مارکو غر کومه سیمه چې ده په دغه سیمه کې وای ډېری خې ورشوګان وي. په دغه ورشوګانو کې به اکثر خلکو خپل مالونه پیودل او د پاره وړل. نو بیا وای دلته یو خمار مختشوي و چې هغه به هم انسانانو ته زیان رسوه او هم د دوی مالونو ته به زیان رساوه. نو وای ډیر په تکلیف چې کله ترې نه دغه سیمه خلک راغلل دوی بیا اخوندنصاب بابا ته په جرګه باندې راغلل. نو وای دوی خمار ته ویل چې تاسو دې زین ولاړ شئ او دوی خلکو ته زیان مرسوي. نو وای خمار دا خبره ورسره نه و منلی. نو هماغه ته وای دوی ورته خیرا کړی وي. کله چې خیرا ورته کړی وي د خدای په قدرت باندې دغه د خمار په لکۍ باندې اور بل شوی و. کله چې خمار ورخطا شوی و نو د ډیری ورخطای نه چون د مارکو غر هغه طرف ته یو سیند بهیږي و بدی. یعنی خمار کوشش کړی و چې غر باندې واوړي او سیند ځان ورسوي تر څو خپل ځان نه دغه اور مړ کی. نو دوی چې کله په دغه غر باندې ختلی او بیا لاندې کیوتی دي د سیند خواته، دوی په سیند کې هم مزل کړی دی او د سیند هغه غاړه ته بیا یو خاص میدانې ده. په دغه میدانې کې بیا د خمار په مکمله توګه باندې سوځیدل دي. نو د خمار د سوځیدو یا دغه د جسد کومه خاص غړوالی چي دي اوس هم په دغه غره باندې پروت دی. کچری منګه ورته د ورای نه وګورو دغه لیکه خاص معلومه شوی ده چې د غره د بیخ نه شروع ده په غره باندې اوختی ده او بیا هم سیند ته کیوتی ده او د سیند نه بیرته هغه غاړه ته میدانې ته اوختی. اول ته یو غټ میدانې ته چې هغه زې مکمل غړ دی.
خپلواک وایي چې اسلامي تصوف او فلسفه د وجود د طبقاتو پر تعدد عقیده لري او په دې اند چې څلور عالمونه نسوت، لاهوت، جبروت او ملکوت موجود دي چې اخوند موسی هم د همدغه عقیده خاوند و. راځئ چې د اخوند موسی بابا د زیارت د منجاور سید امیر شاه پاچا خبري وورو. نوموړی راته د مارچ 14 د دم او اخوند موسی بابا په اړه غږېدلې دي.
مونږ خو منجاوران یو، مونږ ته خلک راځي چې دم دعا ورته وکړو. مار لړم دی خړلې وی موږ دعا ورته کو چې الله تعالی شفا ورکي.
تاسو دا خون مساسب سره څه تړاو لري؟ یو وساسو
هغه خو یو نفرو خدای راغله ودلته او دغه ته وخت یې ورک او ډیر د کلونو د وخت نه دغه ته پروتو. نو دا غو بیا موږ منجوران شو، دا غنه موږ دم دعا واغسته، هغه بیا مړ شو، دا غنه قدم دعا چې موږ ته پاتې دا موږ دغه منجوران تر وسه پوري موږ هم دغه کار کوو.
د سویل کیږي چې دلته کمی شګی چې په دغه زیارت کې موجود دي وې دا یو شمیر خلک کورونو ته وړي، دا څه ګټه لري؟
نه شګه خود سې دي چې هر شګه چې صرف پلاستیک کې راوړي موږ طالب پاپا کې راوړي موږ په هغه دم دعا په هغه شګه باندې واچو بیا هغه کورونو ته داخله کوي سي د کورونو په کنجونو کې سرو دی غاړو کې دغه وشیندي بیا چې ما راځي هغه هغه اجازه کې دغه دغه دم دوا د خونیسه سبب پاشګه ول شوی بیا ماران ناراضی.
مثلا د کلو اطرافو کې چې خلک مار وچی چی بیا دلته تاسو راځي د مار دم څنګه کوي؟
د مار دم خو هغه کومه اجازه چې موږ ته خونیسه سبب را کړی ده هغه د سړی چې په کمزبانی چې چلی نو هغه کم زی پوری چه رسیدلی چه منگ تی روڑی یا دیر رسیدلی یا لگ رسیدلی آغا زینه شروکو چه کم زی پوری ده درد بی نو بیا منگ پا آغا که سڑایی نو پا لاز بانی دامو آماغ زی تا کم زی که چه چلی پا آماغ زی که زارگون را گونده و آماغ تای بنده و آو که سی سر راشی نو آغا منگ سر لخت ای آغا لخت بانی دامو
سوم رو وقت پار ده دم تاسی کوایی
دست ماران پا کی چه لس وزو که ده آغا زار سی زی تن رازی پینزو رزو که سی زی تن رازی دست ماران پا کی پا یو رس که آغا زار زی تن راشی
پاچه سی پا خبلا بانیم تاسو ماران رانی سی ماران شتا ده سرو کنه
آو ماران رانی سمو آو ماران شتا منگ سر پیده سی ماران پا دی که دی چه آغا دیر تیز ماران دی پا اجازه که دستی پاسانه نرازی
پاچه سی ما شلتا بختونی مکدی زینو خلکو دا ویل چه دو جمعه پشپا باندی دا اخون موسا سی زیارت تا ماران رازی آیا دا خبر درست دا کچنگ؟
دا درست دا دو جمعه پا شپه باندی منگ چه ماخام شی کور تا لار شو یا ماران راشی دا دا کمزی که چی دا کبر دی دینا گیر چا پیرا پراتی او هم دا غلطا تر دا سبی پوری سبا بیا منگ رزو منگ منجاورانی شی راشو بیا ماران اغا دا مارانو اغا پتی پاتی نور سنی پینزه لس شل پینزه لس امراغیلی دا پتی کرخی تیری کری نور تی تلی سبی
پخپلا دا خون موساس مرگ کل مرد شو پا دیر دا معلومات لری؟
اخونساس بابا پا دا مارانو نبی کتو نجوده ول پا دا که بیا پروتو شپی پا چه کم مار تک ورک اما غلطا بی توکانی رواغسته اغی پوری بیکلی زی پا زی باغا خشو بیا دست یا مار پیدا شو چه دا جمعه تلاد منزه تا بیر تا چرا تا پا دی پانه که دا ناس حاغه چه سنگ تک ورک پا دی غطه گوته بانه دا چه جبی تلاس که
اوریدونکو په پښتو لنډیو او متلونو کې هم ځای ځای د دمګری پاړوګر مارانو او خمارانو یادونه شوې ده. چا ویلي چې مورې دمګری لمی ورکړه لکه خاماره به می هر وخت دمه وینه، او چا بیا په متل کې ویلي چې مار خوړلی له پړي هم ویریږي. موټر چلوونکی ګل محمد چې څو کاله وړاندې مار چې چلی و اوس په رښتیا هم له پړي ویریږي. هغه خپله کیسه داسې کوي.
څه موده مخکې زه د ملګرو زیاته تلم او ګرمي زیاته وه چې د باندې راووتم او دلته کېناستم او داس مې کوو او بس مار راغی مار په خپه وچیچلم بیا هغه زموږ ځای کې څه دمګري دي اخونسا صاحب بټي کوټي په نوم باندې یو زیارت دی هغې منجاوران ورته وایي هغې ځای هغه لمسیانې دي هغې دم کړم او دم یې داسې شکل باندې دم کړم چې هغه درې ورځې ورته سر په سر ورغلم هغه کوم ځای باندې چیچلی وم هغه ځای ته دم کوو نور د خپې څلور خواوې راته په لاس باندې راښکلي او غزی چې و غزی نه لیړې تا وکړلې د خپلې او غزی کې زهر قید کړل او خوراک مره تراک او خوراک د خوراک لري راک چې پیاز به وخوري او د غوا غوړي به وخوري او آرام ته نه پریږدم چې خوب بنه کې نو اوس چې ګرځم ډیر په احتیاط باندې ګرځم چې یاره بیا ما غسې ټوکه ونه شي او مار خوري سخت ټاک ته او چا چې خوړلې هغه پویږي به دی باندې
قدر من اوریدونکو هغه لنډۍ ده چې وایي هلک مچۍ چیچلی ژاړي جنۍ خامار خوړلې شنه له خندا شینه د بډیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی فضل مولا پاچا ګلاب زاده وایي چې د هر جمعې په شپه یاد زیارت ته ماران راځي.
دا واقعیت ته چې د جمعې په شپه باندې خو موسا صاحب ته ماران راځي او هغه ماران چې کوم زخمي وي یا مثال کوم خوږ شوي ماران وي هغه به د خاورې کې ځان ورغړی او جټ به څنګه سار کېږي په تزیه الله پاک ورته شفا ورکوي. یعنې صحت خو د الله په لاس کې دی. څهرنګه دا چې خو موسا صاحب په دې ماران باندې ډېر مشهور دی نو ځکه دا ماران د دې د زیارت او روضې ته راځي. زموږ پلار ماته دا خپله مې وویل چې زه ورغلی یم خو چې کله نږدې او حتی ورنږدې شم سړي باندې یو قسم ویره راځي نشه ورتلی چې هغه ځای ته ورشي نو ماران هغه قبر نه ګرچا
لکه څنګه چې د پیریانو په اړه مشهور متل دی چې وایي پیریانو ته غزنی څه دی. په بډیکوټ او شاوخوا ولسوالیو کې هم دا خبره ډیره مشهوره ده چې وایي مار ته اخوند موسا شته. د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی خان آباد وایي چې په خپلو کورونو کې هر کال د مارانو لپاره د زیارت دم شوې شګه شیندي.
دغه د اوړي موسم چې کله رابر کېدو باندې شي موږ دغه شګه هر کال بیا وړو په کور کې لکه شندو د څه لګه چې دغه ماران راوځي چې دا موږ یونسو بیا ماران راوځي چې دا ویسو بیا ماران نه وي.
اوریدونکو کله چې د اوړي موسم شروع شي نو بیا داسې ورځ او شپه نه راځي چې د اخوند موسا بابا د منجاورانو دیدې او یا هم د زیارت مخې ته مار چیچلی نه وي. دا ځکه چې د اوړي موسم پر راتګ سره په کلیو او بانډو کې ماران او یو شمېر نور خزنده هم راپیدا کیږي.
خوږو ملګرو نننۍ خپرونه مو همدومره وه. که مو راډیو ته لیکونه راستول نو پتې مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښې چاري.
چتاو